Radio.
السلام علیکم او سهار مو پخیر. دوشنبه ده د کاب یوهود دویمه د فبروري میاشتې یوشتمه د ازادي راډیو نیم ساعته سهارنۍ خبری مجله په لنډو خبرونو پیلوو. د ننګرهار په پچیراګام ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ 15 غړو ته په یوه پیښه کې مرګ ژوبله اوښتي. په ننګرهار کې د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویان عبدالبصیر زابلي ازادي راډیو ته ویلي چې پیښه وړمه شپانه وخته سوې او د دوی معلومات ښیي چې ډزې د کورنۍ یو ځوان کړي او ادعا کوي چې په ځان نوپو او ډزې ورڅخه سوي. په پیښه کې د کورنۍ مشر یعنې پلار مړ سوی، څلور نور چې یو ماشوم هم پکې شامل دی ټپیان دي. زابلي زیاته کړې ډزې کوونکی ځوان چې خیال شان میږي په ټپي حالت کې د طالبانو لخوا نیول سوی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي افغان میرمنو ډیره اوږده لار وهلې، خو د طالبانو په بیا راتګ سره د دوی ډیرې لاسته راوړنې له جدي خطر سره مخامخې دي. دغه ادارې پرون په خپل ټویټر کې د تیرو 16 کلونو د افغان میرمنو د لاسته راوړنو په اړه یو ویډیو خپره کړې چې پکې ویل سوي افغان میرمنو تحصیل کړي، په سیاست کې برخه اخیستې او ډیرو یې د خپل هیواد اقتصاد په وده کې هم ونډه اخیستې ده. د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د ځنګړي سرپلټونکو ادارې سیګار ویلي چې افغانستان د خپلو پیسو د چاپ لپاره تخنیکی وړتیاوې نه لري. سیګار یک شنبه پر خپل ټویټر دې مسالې ته اشاره کړې او زیاته کړې ده چې طالبانو لا تر اوسه داسې یوه داخلي مرجع پیدا یا تقویه کړې نه ده چې افغاني بانک نوټونه چاپ کړي. سیګار داسې وخت دا موضوع یاده کړې چې د راپورونو له مخې افغانستان کې بانکونه لا هم په کافي اندازه د پیسو زیرمې نه لري او خلکو ته د پیسو په ورکړه کې پراته محدودیتونه نه دي لري سوي. په بیجینګ کې د ژمنۍ اولمپیک لوبو د پای مراسم یک شنبه نه وخته تر سره سول. ناروی سږ کال په ژمنۍ اولمپیک کې د 200 میډالونو په ګټلو سره چې شپاړس یې د سرو زرو دي اول سو، جرمنی دویم، کوربا چین دریم او امریکا څلورم مقام وګاټه. د چین ولسمشر شي جنګ پینګ او ګڼ نور چارواکي د اولمپیک پای مراسمو کې حاضر وو، خو د لویدیځو هیوادونو مشرانو په چین کې د بشري حقونو د نقض په تړاو د اندېښنو له کبله اولمپیک تحریم کړی وو او ورنغلل. د چین ژمنۍ اولمپیک لوبې د فبروري میاشتې پر څلورمه پیل شوی وي. تمه ده بل ژمنۍ اولمپیک په 2026 میلادي کال کې د ایټالیا په کوربتوب ترسره سي. او د بریتانیا د ملکې د کورونا معاینه مثبته ختلې خو علایم یې خفیف دي. ملکه الیزابت 95 کلنه ده او همدا څو ورځې مخکې د خپلې واکمنۍ او یویمه کلیزه ولمانځله. د بریتانیا چارواکو ویلي ملکه داسې وخت په کورونا وایرس اخته سوې چې درې واړه واکسینونه یې هم کړي وو. ملکه به په قرنطین کې وي او ځینې کارونه به له خپلې ماڼۍ ترسره کوي. لنډ خبرونه مو د ازادي راډیو په سهارنۍ خبري مجله کې واورېدل. مخکې تر دې چې د راپورونو د معرفي برخې ته ورسو د هوا حال اورو.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالت اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان زایزې وریځې، تودوخې لوړ درجه 11 ټیټه 2. هرات اسمان زایزې وریځې، د ورښت امکان، د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه 2. کندهار اسمان زایزې وریځې، د ورښت امکان، د تودوخې لوړ درجه 10 ټیټه 8. مزار شریف اسمان زایزې وریځې، د تودوخې لوړ درجه 11 ټیټه 8. او جلال آباد اسمان لمر، د تودوخې لوړ درجه 23 ټیټه 8.
د هوا حال مو له ازادي راډیو واورید. د دغه راپورونو تفصیل هم په خبري مجله کې اوریدلای شئ. ملګری ملتونو وایي په افغانستان کې د خوارج ځواکو ماشومانو د تغذیه لپاره عاجل مرستې ونیسي، بې شمېره ماشومان به د مرګ له خطر سره مخامخ سي. په کندهار کې د طالبانو لخوا د یوې وژل سوې مېرمنې د کورنۍ غړو د لاریون پر مهال د قاتل د نیول کېدو غوښتنه وکړه. د ملي امنیت پخوانی سلاکار حمدالله محب وایي چې کابل ته د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د ستنېدو اوازې بې اساسه دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د میشتو افغان پناه غوښتونکو وروستۍ ډله د کډوالو له یوې لویې اډې نیو جرسي ووتله، خو په اماراتو کې ګڼ نور لا هم امریکا ته د تګ انتظار دي.
په مجموع کې دلته سپینګیری ځوانان یو رواني او مبهم حالت کې قرار لري.
د فرانسې او روسیې ولسمشرانو د اوکراین پولې ته څیرمه د رامنځته سوي کړکیچ په اړه خبرې وکړې. دا خبري مجله تر اونۍ بجو ده.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د خبری مجلې د خبری راپورونو برخې ته ورزو. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي که د افغان خوارځواکو ماشومانو د تغذیې لپاره عاجل مرستې ونیسي، بې شمېره ماشومان به د مرګ له خطر سره مخامخ سي. د یونیسف افغانستان څنګه په یو بیان کې ویلي چې 3,200,000 ماشومان د خوارځواکۍ له خطر سره مخامخ دي. بلخوا د خوړو نړیوال پروګرام ویلي د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې هغه کورنۍ کافي خواړه نه لري چې نفقه ګټونکي یې ښځې دي. سپی ولا ستنګزی راپور جوړ کړی.
د افغانستان په یوه لري پرتا کلیواله سیمه کې بې وزلې ښځې له خپلو وړو خوارځواکو ماشومانو سره د یونیسف یو کلینیک ته ورغلې. له 50 کلونو هغه واړه ماشومان چې وزه یې تر نورو خراب وي سمدستي ورته مخصوص خوراکي مواد ورکول کیږي چې صنعت وس پیدا کړي. دغه مرکز ته حلیمې خپل یو لس میاشتنی لمسی فاطمه راوستې. د یونیسف د خوارځواکۍ د درملنې او د تغذیه متخصصانو فاطمې ته پوره 15 مخصوص خواړه ورکړل. حلیمه وایي چې اوس یې د لمسۍ رنګ او روخ تازه شوی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف د ارزونو او راپورونو له مخې سږ کال په افغانستان کې 3,200,000 ماشومان د خوارځواکۍ له خطر سره مخ دي. یونیسف افغانستان د خوړنې یا تغذیه برخې مشره میلانی ګالوین په خپل ټویټر لیکلی، سخت خوارځواکۍ د وقایي وړ ده خو له عاجلو مرستو پرته ماشومان له اوږدې خوارځواکۍ یا آن د مرګ له ګواښ سره مخ کېدای شي. میرمن میلانی زیاته کړې یونیسف سږ کال په پلان کې لري له 50 کلونو کم عمره 1,100,000 ماشومانو ته رسیدګي وکړي او تر دې مخکې 800,000 داسې ماشومانو ته ژوند ژغورونکي معالجوي خواړه ورسولي دي. افغانستان د اقتصادي حالت په خرابېدو په ټوله کې د دغه هیواد څخه باندې 3,000,000 اوسیدونکي له لوږې سره مخ کړي چې د پام وړ برخې ماشومان دي. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان څانګې ویلي د طالبانو د واکمنۍ د شپږو میاشتو په پوره کېدو د خوراکي توکو د کمښت بحران ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی. په دې اړه ټویټ کې راغلي چې د خوراکي توکو د کمښت دا ستونزه د اقتصادي ناورین، د جګړې د اثراتو او وچکالۍ یوه نتیجه ده. په بیان کې په ځانګړې توګه د هغو ښځو وضع خانه ده بلل شوي چې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره په کورونو کې نیول شوي. د ډبلیو اف پی ټویټ کې راغلي ټولې هغه کورنۍ چې نفقه راوړونکې ښځې وي کافي اندازه خواړه نشي ترلاسه کولی.
ومردل چې یونیسف وایي په افغانستان کې ګڼ ماشومان له لوږې سره مخامخ دي او که مرستې ونیسي ګڼ ماشومان به د مرګ له خطر سره مخامخ سي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي افغان میرمنو اوږده لار وهلې خو د طالبانو په بیا راتګ سره د دوی ډېرې لاسته راوړنې له جدي خطر سره مخامخې دي. دغه ادارې پرون په خپل ټویټر کې د 30 کلونو د افغان میرمنو د لاسته راوړنو په اړه یوه ویډیو خپره کړې چې پکې ویل سوي افغان میرمنو په 30 کلونو کې تحصیل کړی، په سیاست کې برخه اخیستې او ډیرو یې د خپل هیواد د اقتصاد په وده کې هم ونډه اخیستې ده. د بخښنې نړیوال سازمان وایي اوس چې طالبان بیرته واک ته رسېدلي د افغان میرمنو دغه لاسته راوړنې د له منځه تلو له ګواښ سره مخامخې دي. طالبانو په وار وار ویلي چې د اسلام او افغاني کلتور په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته درناوی لري او تامین به یې کړي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرپلټونکي ادارې سیګار ویلي افغانستان د خپلو پیسو د چاپ لپاره تخنیکي وړتیاوې نه لري. سیګار یکشنبه پر خپل ټویټر دې مسالې ته اشاره کړې او زیاته کړې ده چې طالبانو له تر اوسه داسې یو داخلي مرجع پیدا یا تقویه کړې نه ده چې افغاني بانک نوټونه چاپ کړي. سیګار داسې وخت دا موضوع یاده کړې چې د راپورونو پر اساس افغانستان کې بانکونه لا هم په کافي اندازه د پیسو زیرمې نه لري او خلکو ته د پیسو په ورکړه کې پراته محدودیتونه نه دي لري سوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرپلټونکي ادارې سیګار زیاته کړې چې د محمد اشرف غنی ادارې د 2000 میلادي کال په جنوري کې لیبې پولنډي کمپنۍ سره د 100 میلیارد افغانیو په ارزښت د 90 پیسو د چاپ تړون لاسلیک کړی و. د افغانستان بانک چارواکو لا د دغه تړون د دوام په اړه او یا دا چې پیسې به چیرې چاپوي څه تبصره نه ده کړې. په کندهار کې د طالبانو لخوا د یوې وژل سوې میرمنې د کورنۍ غړو د یوه لاریون پر مهال د قاتل د نیول کېدو غوښتنه وکړه. بلخوا د کندهار سیمه ییز خبریالان وایي چې د دغه لاریون د پوشش پر مهال تهدید سوي، رسنیز وسایل اخیستل سوي او د 2 دقیقو لپاره توقیف سوي دي. په دې اړه پام وکړئ دې راپور ته.
د وژل سوي مېرمنې د کورنۍ غړو د یکشنبه په ورځ د اعتراض په توګه د هغې جسد د ولایت ودانۍ ته ولېږداوه او د قاتل د نیول کېدو غوښتنه یې وکړه. دغه مېرمن د شنبه په ورځ د کندهار ښار د درېمې ناحیې اړوند په 400 سیمه کې پر ګزمه ولاړ د یوه طالب وسلبا لخوا د دوی د سپرلۍ پر رقشه د ډزو له امله ووژل سوه. په دغه پیښه کې دوی نورې مېرمنې هم زخمیانې سوې. بلخوا د کندهار خبریالان وایي دوی ته اجازه نه ده ورکول سوې چې د دغه لاریون رسنیز پوښښ وکړي. د کندهار یو محلي خبریال جاوید سمسور وایي دوی د لاریون د پوښښ پر مهال د طالبانو له لورې ګواښل سوي، رسنیز وسایل ورڅخه اخیستل سوي او د څو دقیقو لپاره بندیان سوي دي.
ما ته ویل چې ته راځه او زه ته به راسره ولاړ شې، تا ته چا اجازه درکړې ده چې عکسونه اخلي. په داسې حال کې چې ما خپل کار ته ورته وښو یا ورته ومې ویل چې زه خبریال یم، بیا هم دوی زما خبره وانه اورېدله او غوښتل یې چې حوزې ته مې بوزي.
ښاغلی سمسور وایي د کندهار د امنیې قوماندانۍ د ویان په منځګړیتوب بیرته خوشې سوی. کندهار کې خبریالان وایي د رسنیز پوښښ پر مهال له سختو ګواښونو سره مخ دي. دوی طالبان په توپیریز چلند تورنوي او وایي چې طالبان د نړیوالو خبریالانو سره ښه خو د افغان خبریالانو سره توهینامیز چلند کوي. د محتمیم صالح په نوم یو بل سیمه ییز خبریال ازادي راډیو ته وویل
ما د کندهار پوهنتون اړوند راپور جوړوي، د تیرو لس ورځو راهیسې اخته یم چې دا راپور جوړ کړم. یوازې نور ترا ویډیوګانو او مصیبو هم تیر سوی یم، فقط د عکسو دپاره نن لسمه ده، مګر بیا هم نسم کولی چې دغه عکسونه واخلم. درې ورځې مې یوازې په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې د اجازه اخیستل دپاره تیر کړې.
طالبانو د یک شنبه ورځې د لاریون او د خبریالانو سره د بد چلند په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې ژمنه کړې وه چې دوی د بیان ازادۍ ته ژمن دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سلاکار حمدالله محب کابل ته د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د ستنېدو اوازې بی اساسه بللي. د پرزول سوي جمهوري دولت پر مهال د ملي امنیت سلاکار شغلی محب په دې اړه یک شنبه نا وخته یو ټویټ کړی دی. څو ورځې مخکې د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی ورور ویلي و چې دی غواړي افغانستان ته ستون سي. سپي ولا ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
پرخواله رسنیو افغانستان ته د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د ستنېدو په اړه تر څو ورځنیو تودو بحثونو وروسته بالاخره د ملي امنیت مخکینی سلاکار حمدالله محب ویلي چې کابل ته د ښاغلي غنی د ستنېدو اوازې بیا اساسه دي. محب یکشنبه ناوخته له پخوانی ولسمشر سره د یو تازه ګډ عکس په خپرولو سره یو لنډ بیان هم ورکړی. هغه کابل ته د ښاغلي غنی د ستنېدو اوازې بیا اساسه بللي او زیاته کړې ده چې ولسمشر غنی تل د افغانانو لپاره پر یوې داسې تلپاتې سولې باورمند او ورته ژمن دی چې ارزښتونه په کې تر پښو لاندې نه شي. محب جاته کړي چې ولسمشر غنی اوس هم د ولس د خیر لپاره په داسې اساسي بحث ملاتړ کوي چې د هیواد د ټولو وګړو استازیتوب پکې وي. حمدالله محب داسې وخت کابل ته د پخواني ولسمشر اشرف غنی د ستنېدو خبرې بیا اساسه بللي چې څو ورځې مخکې د ښاغلي غنی ورور حشمت غنی له دویچ ویلې ټلویزیون سره په مرکه کې په دې اړه ځینې څرګندونې کړې وې. هغه لاول ویلی و چې د خپل عمر پاتې برخه په افغانستان کې تیروي، خو داسې نه چې د یو سپینګیری په توګه به د جماعت کونج کې کینی. او به ګوري چې څومره خیر خلکو ته رسیږي، کنه له هغه نه خو بهر ښه کولی شي چې افغانانو سره مرستې راټولې کړي. ولسمشر غنی د 2021 کال د اګست په 15مه د طالبانو په بیا واکمنېدو سره له خپلو ډیرو نږدې همکارانو سره چې یو یې د ملي امنیت پخوانی سلاکار حمدالله محبو له افغانستانه ووت. ښاغلی غنی له هماغه رئیس په متحده عربي اماراتو کې اوسي، خو محب بیا امریکا کې میشته. د طالبانو حکومت په تیره بیا د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ټینګار کړی چې پخواني چارواکي کولی شي بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. د پخواني حکومت یو بل لوړپوړی چارواکی او ښاغلی غنی ته له ډیرو نږدې کسانو سلام رحیمي و چې څو ورځې مخکې کابل ته ستون شوی.
ازادي راډیو ته ورجست. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د میشتو افغان پناه غوښتونکو وروستۍ ډله د کډوالو له ویلوی اډې نیو جرسي ووتله. د طالبانو لبیا واکمنې دروسته امریکا ته درسیدلو افغانانو له ډلې نیو جرسي د زرګونو افغانانو قربانه و. په زرګونو افغانان اوس هم د ابوظبي په دو اډو کې امریکا ته د تلو انتظار باسي او په افغانستان کې دننه ګڼ نور له دغه هیواد څخه د وتلو په لټه کې دي. احمد تکل په دې اړه جزئیات راکوي.
یو شمیر هغه افغانان چې د 2021 کال د اگست په 15مه د طالبانو په لاس د افغانستان له سقوط وروسته له دې هیواده وایستل شول، په وروستیو میاشتو کې په تدریجي ډول د امریکا له موقتو کمپونو وتلي او په بیلابیلو سیمو کې یې نوی ژوند پیل کړی دی. نیوجرسي چې یو وخت د 14,500 افغانانو کور و، د شنبې په ورځ په بشپړ ډول تش شو او اوسیدونکي د استوګنې سیمو کې ځای پر ځای شول. په متحدو ایالاتونو کې د لوتیران په نوم د کډوالۍ او پناه غوښتنې د یوې ادارې مشرې کریش اومارا ویګناراجا اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته وویل چې د نیوجرسي له کمپ څخه د افغان مهاجرو ایستل یو ډیر مهم ګام و، خو هغې ټینګار وکړ چې دا بهیر پای ته نه دی رسیدلی او یو شمیر پناه غوښتونکي لا هم مرستې ته اړتیا لري. اسوشیټډ پرس راپور ورکوي چې متحدو ایالاتونو د 2021 کال د اګست له 14مې څخه تر 13مې پورې د خلکو د ایستلو په پروسه کې 6,500 افغانان منلي، چې دا په 16 کې د امریکا لخوا د منل شویو پناه غوښتونکو تر ټولو لوی شمیر دی. اوسمهال زرګونه افغان کډوال د ابوظبي په 2 کمپونو کې امریکا ته د تګ په تمه دي. د دغو پناه غوښتونکو له ډلې خسرو چې له خپلې میرمنې او ماشومانو سره د اکتوبر په 18مه د ابوظبي کمپ ته بیول شوی، ازادي راډیو ته وویل
زموږ وضعیت، ماشومان وضعیت او په مجموع کې دلته سپینګیری ځوانان یو رواني او مبهم حالت کې قرار لري چې مونږ د جامع بین الملل نه هغه کسانو چې مونږ دلته راوستو هیله لرو چې هر څه عاجل دي مونږ او سرنوشت معلوم کې.
د ابوظبي په 2 کمپونو کې د هغو افغان کډوالو شمیر چې امریکا ته د لیږدېدو په تمه دي 9,000 ته رسېدلی دی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. وسم یو نړیواله مسأله، د فرانسې د ولسمشر دفتر وایي چې ولسمشر ایمانویل ماکرون له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د اوکراین پولې ته څیرمه د رامنځته سوي کړکیچ په تړاو خبرې وکړې. د بیان له مخې د ایمانویل ماکرون او ولادیمیر پوتین ترمنځ د اوکراین په شاوخوا کې د تاوتریخوالي د لامل په اړه د نظر مخالفت موجود وو. کیف د شنبې په ورځ هم د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بیتون غوښتونکو په سیمو کې د پرله پسې ډزو خبر ورکړې. عصمت څاروان او نور تفصیل.
د فرانسې او روسیې ولسمشرانو پرون د اوکراین پولې ته نږدې د عسکرو د ځای پر ځای کېدو له امله د رامنځته شوي کړکیچ د علتونو په تړاو د نظر اختلاف درلود، خو په اروپا کې د یوې پراخې جګړې د مخنیوي لپاره د ډیپلوماتیک فشار د مثمر واقع کېدو هیله پیدا شوې ده. د سولې د خبرو غوښتنه داسې وخت شوې چې کیف د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بیلتون غوښتونکو تر کنټرول لاندې سیمو باندې د توغندیو د لګیدو خبره کړې، هغه هم وروسته لدی چې بیلتون غوښتونکو له دغو سیمو د خپلو ځواکونو د ایستلو او د هغوی د منسجمولو اعلان وکړ. یو فرانسوي چارواکی ویلی دی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل فرانسوي سیال سره په تلیفوني تماس کې د اوکراین په ختیځ کې د شخړې پړه پر کیف واچوله. په داسې حال کې چې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون وویل چې روسي پلوه بیلتون غوښتونکو لومړی ډزې پیل کړې وې. لویدیز مشران وایي روسیې د اوکراین پولو ته نږدې 150,000 سرتیري ځای پر ځای کړي او د اوکراین پر ضد د پراخو بریدونو پلان لري، خو مسکو وایي پر ګاونډي هیواد د برید پلان نه لري. په اروپا کې د امنیت او همکارۍ سازمان د شنبې په ورځ وویل چې د اوکراین په ختیځ کې د اوکراینی ځواکونو او روس پلوه بیلتون غوښتونکو ترمنځ د تماس د کرښې په شاوخوا کې له اوربنده د سرغړونو څه باندې 1,500 مورده راپور شوي دي. په دې سیمه باندې د شنبې په شپه د بیلتون غوښتونکو لخوا درنې ډزې شوي چې پکې یو اوکراینی سرتیری ټپي شوی دی. په ځینو راپورونو کې بیا د تاسو جګړو پر مهال د دوو اوکراینی سرتیرو د وژل کېدو خبره شوې.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخه کې مو زه اجمل اند هر کله کوم. د کونړ د سرکانو ولسوالۍ د شونکړۍ درې اوسیدونکو وایي د څخلو بو د جوړ شوی پایپ سکیمی د پاکستانی ځواکونو توپونو ویچار کړو د بو د نشټون لستون زو سره مخ دي. د دوی په خبره چې ماشومان لری لری چینو او خړونو براوړي چې بچی له خونځي او درس ویلو پاتې دي. د خلکو په وینا وس چې له کومو ځایونو دوی براوړي هغه غیر صحی دي او پاکې نه دي چې د بیلابیلو ناروغیو سبب شوي دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
اته کلنې سلما په یخ ژمي کې نری جامې په تن کړي له اوبو ډکه لس کیلوی بوشکۍ پر سر کړي او له یو کیلومتر لري پرتی چینی په کنډو کپر او په تیګلنه غرنۍ لاره کور ته روانه ده. کوچنۍ سلما راته په معصومانه انداز وویل دوی هره ورځ کورونو ته له یادې چینی څلور او یا هم پنځه پیرې کوي چې همدې کار له ښوونځي او مدرسې بې برخې کړي دي. یادی چینی ته یوازې کوچنین اوبو پسې نه راځي بلکې غټان له همدې چینی اوبه وړي. څوک چې موټر لري هغه په موټر کې وړي او چې څوک کلاسیک کراچی لري هغوی بیا په ډېرو ستونزو او زورونو خپل کور ته اوبه انتقالوي. 50 کلن فقیر الله د شونکړۍ درې قومي مشر دی. وایي دوی ډیورنډ کرښې ته څیرمه او د پاکستاني ځواکونو لخوا د غزول شوي اغزن سیم سره نږدې پراته دي چې تل د پاکستاني وسکرو د وړو او غټو وسلو ډزو سره مخ دي. چې د یاد هیواد توپچي بریدونو یې د اوبو پیپ سکیم ویجاړ کړی اوس کورونو ته اوبو رسولو له لویانو کارونه او له کوچنیانو ښوونځي پاتې کړي دي.
موږ د دا مشکل لسیبه چې پیپ سکیم کار موږ ته شوی او هغه د پاکستان د طرف نه د ګولۍ به راتللي او په هغې ویجاړ شوی دی. زموږ ماشومان چې دي اوس د لرې لرې ځایونه اوبه راوړي د مدرسې نه وتې دي د مرتب نه وتې دي هغې چې اتلسو بجو پورې اوبه راوړي چې راشي چې اوبه را پوره کړي د مدرسې او د مرتب وخت یې تللی نو دغه چینو اوبه موږ څښو او دغه کې داسې دي غیر صحیح دي نو هغه ماشومان زموږ په قسم قسم بیمارو باندې اخته دي.
د شونکړۍ درې اوسیدونکي له طالب چارواکو او خیریه ټولنو غواړي چې ورته د څښلو پاکو اوبو اسانتیاوې برابرې کړي څو له شته ستونزو وژغورل شي او کوچنیان یې درس ویلو ته اوزګار شي. په کونړ کې چارواکي وایي دوی د یادې ستونزې د هواري لپاره یو شمیر مؤسساتو او دولتي ارګانونو سره خبرې کړي او له نورو هم غواړي چې د شونکړۍ په څیر د پاکستاني ځواکونو بریدونو لاندې او جګړو ځپلو خلکو ته د پاکو اوبو برابرولو کې همکاری وکړي. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
شونکړۍ علاقه چې د سرکانو ولسوالۍ مربوط ده دغه ځایونو کې واقع د سکاک د اوبو کمی دی. یو خو دغه علاقه چې د روانې اوبه نه لري چینو چې کومه اوبه دي هغه هم نه لري. مخکې دغلته په توپونو کې هم دغه خلکو دغه سیستم چې دی زیانمن شوی دی. بیا دغه خلکو څه وخت کړی کړی وي دغه علاقو نه نو بې کوره شوي نو په دغه باره کې موږ د ټولو خیریه موسساتو نه هم غوښتنه کوو چې د دغو دغه ستونزې ته د حل لاره ولټوي.
د کونړ سرکانو ولسوالۍ اړوند د شونکړۍ درې اوسیدونکي په داسې حال کې د پاکستاني ځواکونو په توپچي بریدونو کې د څښلو پاکو اوبو رسولو سیستم له ویجاړېدو او د اوبو له نشتون شکایت کوي چې د تېرې سه شنبې په ماښام هم پاکستاني ځواکونو د یادې ولسوالۍ پر یو شمیر سیمو د توپونو او نورو وسلو په لسګونو ګولۍ راوویشتلې چې پکې له لسو زیات څاروي وژل شوي وو او یو تن ټپي شوی و. تر اوسه د پاکستان حکومت د دغو بریدونو په اړه څه نه دي ویلي.
اوس همدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي اسدالله لودین ورته کتنه کوي.
له بریتانیا خبریدونکي ګارډین ورځپاڼې افغانستان ته د لویدیځو هیوادونو په نه پاملرنې یوه لیکنه خپره کړې ده. د بریتانیا تکړه خبریال جان سیمسوم چې کلونه کېږي له افغانستانه راپورونه ورکوي په دې مقاله کې لیکي له افغانستانه د لویدیځو هیوادونو له وتلو وروسته دغه هیواد کې اقتصادي کړکیچ زیات شوی. لیکنه کې د بیلګې په ډول د کابل، هرات او بامیان ښارونو یادونه شوې چې بېوزله کسان پکې د ډوډۍ سوال ته په لویو قطارونو کې ناست وي. لیکوال ویلي کله چې څوک دې ښارونو کې ګرځي د شرم احساس کوي ځکه خلک بې وزله دي او کله ناکله د خپلو هغو لاسته راوړنو د دفاع په خاطر ان وژل کیږي چې تیرو دو لسیزو کې یې ترلاسه کړي دي. له افغانستانه د امریکایي او نورو بهرنیو ځواکونو له وتلو دا د شپږ میاشتې ووتې خو لیکوال انتقاد کړی چې همدې لږه موده کې امریکایي او برتانیایي رسنیو د افغانستان وضعیت هیر کړی دی. جان سیمسون لږ وړاندې تللی او د افغانستان په اړه یې د امریکا د مخکني ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر پالیسۍ هم نیوکه کړې. د ویلي ټرمپ په لوی لاس افغانستان طالبانو ته وسپاره ګارډین لیکلی د امریکا اوسنۍ ولسمشر جو بایدن که څه هم مجبور نه و چې د افغانستان په اړه د ترامپ تګلاره تعقیب کړي، خو وایي بایدن هم د امریکا ګټو ته لومړیتوب ورکړ او سرتیری له افغانستانه وایستل. د لیکوال په باور د افغانستان د غمیز لامل د امریکا او نورو لویدیځو قدرتونو داسې کمزوري په ګوته کوي چې ان د ویتنام له ماتې وروسته هم نه تر سترګو کېده. ګلف ټوډې ورځپاڼې په یو راپور کې د نړیوال بانک د مشرتابه هغې پریکړې ته اشاره کړې چې ویلي دي د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو له جملې یو میلیارد ډالر کرنې، روغتیا او کورنیو پروګرامونو ته ځانګړي کوي. په مطلب کې راغلي دا پریکړه هغه هڅې ګړندۍ کوي چې په افغانستان کې د خرابیدونکي بشري او اقتصادي ناورین د مخنیوي په هدف ترسره کیږي. وړاندې لولو دا پیسې روان 2022 زیږدیز کال کې د افغانستان د بیا رغونې له صندوقه اخیستل کیږي او د لګښت لپاره د ملګرو ملتونو اړوندو بشري ادارو ته سپارل کیږي. اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې بیا په خپله تازه ګڼه کې روسیې ته د پاکستان د صدراعظم عمران خان د همدې اونۍ پر پلان شوي سفر تبصره کړې ده. لیکنه کې راغلي اوس مهال توده موضوع د روسیې او اوکراین ناندری دي، خو لیکوال ویلي خان به د روسیې له چارواکو سره پر نورو مسایلو سربیره د افغانستان پر وضعیت هم خبرې وکړي. ورځپاڼې لیکلي پاکستان د امریکا متحد دی او دې برخه کې باید شاتګ ونه کړي، خو لیکوال ټینګار کړی چې پاکستان د روسیې سره هم خپلې اړیکې پیاوړې کوي.
د تل په څیر وار بیا ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته رارسېدلې دي، سو یې په دې خپرونه کې راخلو.
السلام علیکم، څنګه مر خبر کوم د لغمان ولایت د مرکز د ګومن د چرخه لاندې کړي نه هیوادوال ده. من دغه پیغام ده چې خپل هیواد دې نه پرېږدي، بهر نور هیوادونو ته نه ځي، دغلته دې خپل کاروبار وکړي. انشاءالله دغه هیواد مو د جوړېدو په حال کې ده. دا مخکې خلکو آوازې کول چې اسلامي امارت معاش نه ورکوي او دا داسې دواسې ده. انشاءالله ټول خبرې دروغ دي، نو ښکاره په ثبوت سره به درته ووایي چې دغه معلمین ته معاش ورکړي اسلامي امارت، نور مامورین ته معاشونه ورکړي دي. انشاءالله معاشونه شروع کیږي. زه په همدې هیله باندې خپل هیواد کې پاتې